په خبر کې د ماخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو پرې خبري کړه کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت ټولې لارې سرلنن بیرته پرانستل شوې. په اسلام آباد کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې په احتجاج ناستو بلوڅ فعالانو نن پر لت ختم کړ، او اسرائیلي پوځ ویلي په غزه کې په یو حمله کې یویش سرتیري وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان نن له افغانستان سره د تجارت تړلې لارې بیرته پرانستې. تورخم، غلام خان، خرلاڅو او انګور اډې پر لارو یو وار بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پیل شوې ده. په تورخم کې د پاکستانی ګمرک یا کسٹمز او چرواکي د نوم یې نخ پرول په شرط نن مشال لوته ویل چې دا دروازه سهار 10 بجې پرانستل شوې او تجارت پرې روان شوې ده. بلخو د شمالي وزستان د سبزی او میوو د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجی عبد الله خان نن مشال لوته ویل د پاکستان او افغانستان حکومتي چرواکي د ډرایورانو لپاره د سفري اسنادو ترلاسه کولو چارې باید اسانه کړي.
نن الحمدللہ بیا یو ور بارډر کولاو شول ته دوه سر حکومت نه مشدا غشتنه کی چې مهرباني دا وکړو دی د پاسپورت وځه دا سه یو ترتیب جوړ کو چې تجارت نه غزمان کیږي.
پاکستان د جنوري پر 14 مال افغانستان سره د تجارتی لارو د تړلو پریکړه کړې و، او هیڅ افغان ډرایور ته اجازه نه ورکوله چې پرته له پاسپورت او ویزه پاکستان ته داخل شي. په جواب کې د افغانستان طالب واکمنانو د پاکستاني او ډرایورانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولې. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو او جبري له درکې پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچ فعالانو پر لټ نن پایته ورسید. د پلت مشر ډاکټر مارنګ بلوچ د اعلان نن د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په یو خبري غونډه کې وکړ. هغه ول پر دې او ملګرو فشار و چې خپل احتجاج ختم کړي او زیاته کړي چې دوی به هغه رویه یاد ساتي کوم چې د لادرکې بلوچستان له کورونا سره د اسلام آباد د احتجاج پر مهال وشواله. د وړاندې د اسلام آباد پریس کلب انتظامیه پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړو چې بلوچ پر لټوال لاغه ځای پاتوي، ځکه چې په خبرې د بلوچستانو احتجاج پریس کلب ته مالی او امنیتي ستونزې جوړې کړې. ډاکټر مهرنګ بلوچ نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د اسلام آباد پریس کلب دا ګام د دوی لپاره دردونکی و. د نوموړي په مشرۍ بلوچ فعالانو چې زیاتره ښځې او ماشومان ول د دسمبر 16 راهیسې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پر لټوالې و، غوښتنه یې کوله چې د پاکستان ریاستي ادارې دې په بلوچستان کې د جبري لا درکایو او ماورای عدالت وژنو لړۍ ودروي. د پاکستان حکومت او هم پوز دا تورونه ردوي او وایي هغه کسان چې ورک بدل کیږي زیاتره له قانونه بلوچ وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره به نړیوالو څېړونکو او خبريالانو ته بلنه ورکوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل انتخابات به پر ټاکلې نیټه کېږي. سولنګي زیاته کړه انتخاباتي کمیشن په پوره توګه فعال دی او خلک باید انتخاباتو نه کېدو خبرونه جدي وانخلي. وفاقي وزیر دا راز ویل چې حکومت تر اوسه نه څلوېخت بهرنیو خبريالانو او څارونکو ته ویزې ورکړي دي او د ځینو نورو پر هغو کار روان دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان سره سم دغه هیواد عام انتخابات به د فبروري پر 8 نیټه کېږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت غوښتي چې له دوی سره بندي د بشري حقوقو فعال مویزه صدیقي زر تر زره خوشي کړي. د ادارې ویلي د صدیقي روغتیايي وضعیت ښه نه دی او طبي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د سازمان د سرګندونې د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وتسیک ته په یو لیک کړي چې پرون یې خپور کړ. افغان طالبانو مونیزه صدیقي د افغان مرمنو د حکومت لپاره د مبارزې په تور د 2023 کال د اکتوبر پر 9مه نیولې و. د پداسې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون په یو رپورت کې وویل د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د 1400 سرغړونو نیمایي غیل بندیانو سره د شکنجه او نورو ظالمانه او لسپکاوي ډک چلند پاړه دي. خو د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد په یو اعلامیه کې د یوناما د رپورت ناسم بدل دی. او د اسرائیلو پوځ نن وویل چې په غزه تلانګه کې په یو حمله کې یویش سرتیری وژل شوی دی. د پوځ په وینا د برید د حماس ډلې پر ضد د دوی د درې میاشتنۍ جګړې تر ټولو خونړی هغه دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګر ډلې په توګه پیژني. د اسرائیلي پوځ ویان ډینل هګاری ویلي پوځیانو یې د غزې په یوې مرکزي سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د دوو ودانیو د ړنګولو لپاره تیاری کوله چې د ټانک خواته یې ورباندې د لاسي بم حمله وشوه. د پوځ بیان سره سم د حملې په نتیجه کې په ودانۍ کې موجودو بارودي موادو چاودیدو له وجې زیاته مرګ ژوبله اوخته ده. بلخوا اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دې پیخه خفګان خولې او ویلي دي چې د حماس خلاف تر بریا ترلاسه کولو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د خبرونو پای. مشال ریډیو خبرونو او پروانه خبرونه کې اوریدونکو مونږه ستاسو لپاره پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه ساتلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تړل شوی لارې سرلرنه بیرته پرانستل شوې. د شمالي وزیرستان د سوداګرو یو استازي وایي د دواړو خواوو حکومتونه باید د تجارتي لاریو ډرایورانو ته د سفري اسنادو ترلاسه کول باید اسانه کړي.
تاوانم بیرو کې لکه مزدوري نه ووتو پاسپورټونه ویزې نشته د تګ راتګ راته مشکل دی نه کور ته تلی شو نه کولی شو.
په اسلام آباد کې له تیرو دو میاشتو راهیسې په احتجاج ناستو بلوڅانو نن خپل پرلت ختم کړ. په دغه اړه معلومات درکوو. د کوټې ځینې سیاستوال چې راتلونکو انتخاباتو ته ولاړ دي له حکومته د ځینو سیمو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
سکورټي په لاس د سریاب څخه ډینجر معلومي. ګورنمنت سره موږ دغه گزارش ده چې د باید اف سی راسي یا مطلب د آرمی ټایپ.
او د بر جنوبی وزیرستان د بدر خلق وایي هلته د ځنګلونو وهل روان دي او حکومت یې په غم کې نه ده. اولنی موضوع ترازو. پاکستان نن د جنورای پر درویشتمه یو وار بیا افغانستان سره د تجارت لارې پرانستې. تورخم، غلام خان، خرلاسو او انګور ډېر لارو سرلنن یو وار بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او راشه درشه پیل شوې دي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم یې نخ پرول په شرط مشال وروته ویلي چې پرون په تورخم کې د پاکستاني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو غونډه کړې او پر دې سلا شوې چې افغان ډرایورانو ته د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پورې وخت ورکړل شي چې خپل سفري اسناد برابر کړي. پاکستان د جنوري پر 14مه د تورخم پر دروازه او همدارنګه افغانستان ته پر نورو ترانزیټي لارو د اوختو لپاره افغان ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمی کړي ول. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
په تورخم کې د کاستم یو چارواکي خپل نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار د تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو پر مخ خلاصه شو او دوړخیز تجارت پرې بحال شو. دوی ویل چې پرونی په تورخم کې د یوې گاډي غونډې په محل واکمنو افغان طالبانو ته ویل چې د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت جوړولو او په دې د پاکستان ویزې لګولو موده تر مارچ یو دیرشمې نیټې پورې ورته وغځوله او د اپریل لومړۍ نیټې نه به پرې بیا دا شرط لازمي کیږي. خواوشا تیرو لسو ورځو راهیسې د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په کتارونو کې ولاړ دي او د دغې ګاډو ډرایورانو نن مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریکړل.
نو محسن لوت منځ دې ګردي غوسېدونکې خوشحالي کو بده ما چې کارم ته روان شو. تا نو ډیرو کې لکه مزدوري نه وته مشکل ډیر زیات یو پاسپورټونه ویزې نشته ته تاګ راتګ راته مشکل دې نه کور ته تلی شو نه کول شو. او بل خبر ده چې دواړو وادو نه راکړل په کار دي چې سم پوره خاطر سره وری کې بیا به ګټ نه پوند.
دا شنګوار یم د غوډی مرچولی کروچین موږ ډیر زیات خوشحال یو ځکه چې ډیر د سوم اورر دو د دولس ورځې مو شې دلته ولور یو ډیر زیات خوشحال یو ډیر سہولت چرته خلکو د ډیر تکلیف په ځکه چې مالټا یو شی بل شاخه وګرځي دا خو نور داسې لوشو یو شی بل شې دا ډیر زیات په لوړو موږ چې سہولت لا جوړ شي زم یو داسې خبره وشي چې بس ډرایورونه پر ډیر غړ تکلیف ته یې والم یو ګډ کې ترتیب لا جوړ کی کوي ځر باندې کوي سہولت لا جوړ شي.
په پیښور افغان کنسولیټ کې یو ذمہوار تن شاهد الله نن د جنوري په دروشتمه نیټه مشال او ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې پرون د پاکستان ځنې سرکاري دارو چارواکو او سوداګرو دلته د دوی مشرانو سره لیده کاته کړي او واکمنو افغان طالبانو هم ورته باور ورکړ چې په تورخم کې به خپل لوري ته تجارتي هلې ځلې بحال کړي.
او بالکل سره مقامات راغلي وو مقام مقدس خبر کړی دا چې یو دښتم مارش پورې به خلاص شي. د یو دښتم مارش به د نن ډرایوران او مطلب کم کسان کلندر یې غوښتل د پاسپورت د ویزې غم کوي. البته موږ د دې کارتونو تقاضا وکړو د به یو رقم طریقه پروسیجر جوړ شي چې بغیر د ویزې خو دغسې مسایل دي چې دوه میاشتې درې میاشتې نه راځي، همدغسې مسایل روان دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په دیارلسمه نیټه افغان ډرایورانو نه په تورخم کې د پاسپورټ ویزې غوښتنه وکړه، او چې کومو ډرایورانو سره پاسپورټ ویزا نه وو نو د هغوی ډک ګاډي رایسار کړل. د دې په عکس العمل کې بیا واکمنو افغان طالبانو هم خپل لوري ته تجارت وتړل. پاکستان په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته بغیر پاسپورت او ویزې اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. افغان ډرایورانو او ناروغانو ته څه مودې لپاره د بغیر پاسپورت او ویزې په دې دروازه د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه، خو اوس ترې دا سهولت اخیستل شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو اوریدل چې پاکستان نن له افغانستان سره د زیارت لارې بیرته پرانیستې. په دې کې د شمالي وزیرستان د غلام خان لاره هم شامله ده. دا غسیمی سوداګر وایي د لارو بندېدو له کبله تاوانونه ګاللې دي. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې سوداګرو پر مخ د لارو تړلو پر ځای هغوی ته اسانتیاوې پیدا کړي. د موضوع تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 13 ورځو نه په پاک افغان پوله تړل شوې تجارت نن سهار نه بیرته پیل شوې چې دواړه لوري تاجران ورته خوشاله دي. د افغانستان سره غلام خان د لارې تجارت کوونکي تاجران وایي چې د بندرونو تړل کېدو پس یې ډېر تاوانونه وشول. غوښتنې کړي چې دغه تجارت کې خنډونه نه بلکې راتلونکي کې نورې اسانتیاوې پیدا شي. د افغانستان سره په بندرونو تجارت وروسته لا هغې تړل شوی و چې پاکستان حکومت افغانستان نه مال راوړونکو ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې شرط ایښی و. د تاجرانو په وینا د هغې پرېکړې پس افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان لوري نه مال وړونکو ګاډو ته اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو سوداګرو اتحادیه مشر اجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د تجارت په بیرته پیلېدو خوشاله دي، خو غوښتنې کړي چې دغه تجارت کې په وار وار خنډونه نور جوړ نه شي بلکې ورته اسانتیاوې پیدا شي.
ترخم غلام خان غون بارډر باندې ونن الحمدلله بیا یو ور بارډر کولاو شول. دوی سره حکومت نه مې دا غوښتنه کی چې مهرباني دا وکړو دی د پاسپورټ ویزې په هغه باندې داسې یو ترتیب جوړ کړو چې تجارت نه غزمان کېږي بارډر کولاو وي او دی دا قانوني والدا سلیار وتا وبوسی ودا سه وخت ور کړل شي چې بقایا نه را مزید نمیش دا تاونی نه ونه شي. تجارون ډیر سخت تاونی شول او خاص کر د سبزی میوه ولا هر شای چې کی ما دوکان خراب شول ورسته شول.
د غلام خان بندر سوداګر او اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان میسود مشال ریډیو ته وویل چې د بندرونو تړلو سره په وار وار لستونزو او توانونو سره مخ کیږي. غوښتنې کړي چې مستقل تجارت دوامدار وي، په بندرونو د دواړو هیوادونو تجارتیانو ته اسانتیاوې پیدا کړي.
د تاجرونو خاص کر د سبزی د میوې تاجرونو چې کوم نقصان وشته د برداشت نه بهر دی. نو موږ دوه سره حکومتونو ته افغانستان او د پاکستان ته دا درخواست دی چې په منځ اختلافات چې کوم دي عدد خبرې د لارې حل کوي، آئنده د پوره د بډر نه بندوي. د عام ولس ته، عام عوام ته، غریب خلک ته، تاجرون ته وداته نقصان دی، داسې نقصان دی چې د برداشت کول نه وي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت د مارچ 1 پورې په تورخم غلام خان خرلسه او انګور اډا افغانستان سره تجارت بحال کړ. د 1 مارچ نه پس به د تجارت کوونکي ډرایورانو د پاسپورټ ویزې شرط بیا کتلې شي. اوس مهال به تجارت دوامدار وي او د دواړو هیوادونو ترمنځ مال وړونکي ګاډي نن سهار د 9 نه روان شوې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردن کو په اسلام آباد کې چې لتر دوه میاشتو راسي بلوچ فالانو کم احتجاجي پرلت پیل کړو د پریس کلب مخې ته هغه دغه پرلت مشر ډاکټر مارنګ بلوچ نن په خبري غونډه کې اعلان وکړ چې هغه دوی ختم کړل. په دغه اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک مونږ ته نن غرمه د 12 بجو په خبرونه کې اسلام منتدا معلومات ورکړل.
هغوی په خپله باندې دغه احتجاج د ختمولو د احتجاج خو نه دی ختم کړی، البته په اسلام آباد کې د پرلت د ختمولو اعلان یې وکړو. د دې پرلت مشر ډاکټر محرم بلوچ اوس یو خبري کانفرنس ته وینا وکړه او په هغې کې دغه اعلان وکړو، خو داسې وویل چې دا زموږ د تحریک یوه مرحله وه چې هغه ختمه شوه، موږ د بلې مرحلې د پیل اعلان هم کوو. دا د دوی تحریک د دوی په حساب سره څلورمه مرحله وه، د څلورمې مرحلې د ختمولو او د پنځمې مرحلې د پیل کولو اعلان یې وکړو. او د پریس کلب نه د مخکې نه د پورته کېدو په اړه چې کوم خبرونه چلېدل، پرون رسې هغه خط چې و لیکل چې شوی و پولیسو ته، هغه د پریس کلب عهدیدارانو نه وکړي، هغه د پریس کلب یو ملازم یعنی تنخدار نوکر هغه خط لیکلی و. په هغې باندې بیا د عامل صحافیان چې کوم دي ژورنالیستان هغوی ډېر احتجاج هم وکړو او بیا د شپې یو میټینګ هم پرې وشو. په هغه میټینګ کې دا پریکړه هم وشوه چې دا خط چېرې د مونږ بېرته اخلو. پولیسو ته وایي چې مونږ ته دغه نشته، د صرف سیکورټۍ دپاره مونږ لیکل کړي وو، نور مونږ دوی ته داسې نه دي شوي، پریس کلب خو صرف د صحافیانو دپاره دی. خو د دې بلوس پرلت چې کم ګډونوالو دوی ته باقاعده د پریس کلب هغه ټول سهولیات چې دي اسانتیاوې د هغوی د کارولو د استعمالولو اجازه هم وه. دوی به واشروم ته هم تلل، اوبه به یې هم څکلې، چای به یې هم څکلې. هلته هغه کیسه نه وه پکې. البته دوی چې کومه وویله داسې کېدل چې څو ورځې راسې دغه خبرونه دلته په اسلام آباد کې بار بار بیا بیا ویل کېدل چې خطره ده او د پوهنتونونه یې بند کړل او دغسې وشول هغسې وشول. نو دوی په هغه معنا باندې وویل چې مونږ خپل دوه میاشتې پرلت وکړو، اسمه چې کول غوښتل هغه مو وکړل. په البته حکومت سره دوی څه داسې مذاکرات نه دي کړي چې دوی خبرې منلې وي یا چې دی څه شرایط پرې کې وي. په دوی بغیر د شرط نه په یو معنا باندې ختم کوو. نو مې دا ورکړو چې مونږ یو بله مرحله پیل کوو.
بله مرحله هغه څه ده؟ دوی څه وایي چې مونږ به څه کوو؟
دوی وایي چې مونږ به د خلکو سره رابطې کوو، تماس به نیسو، ټولنیزې رسنۍ به کاروو، نور چینلونه به کاروو او د خپل تحریک ته غږ به پورته کوو. او په دې سلسله کې په 28 جنوري باندې په کوټه کې د یو جلسې اعلان هم وکړو. اگر چې دغه د ووټونو د الیکشن د انتخاباتو ورځې دي، داسې دې جلسې د کامیابۍ په اړه هم لکه په هغه ځای کې موجود خلکو نه هم پوښتنې وکړې. ډېر داسې دغه نه وو، پر امید نه وو. خو دوی ویل چې دا زموږ یو مسلسل تحریک دی او دا به روان وي، دوام به لري، ختمېږي نه. دا به بېلې بېلې مرحلې راځي. کله به مونږ مارچ کوو، کله به جلسه کوو، کله به پرلت کوو، کله به پریس کانفرنس کوو، کله به جلسه کوو، د ټولنیزې رسنۍ کارو، په دې باندې به خپل غږ پورته کوو.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د برج نوبي دستان یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ځایي چارواکي د ځنګلونو په ساتنه کې سنجیده نه دي. دوی وایي په کندی غره کې په ځنګل اور لګیدل او په بدر سیمه کې بیا په ناقانونه توګه قیمتي ونې وهل کیږي. خو دوی په وینا ځایي انتظامیه او په ځانګړې توګه د ځنګلاتو محکمې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید د دوی د قیمتي ځنګلونو د ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د جنوبي وزستان چارواکي په ځنګل د اور لګیدو پیښه تاییدوي، خو وایي پراخ زیان یې نه دی اړولی. دوی البته دا نه مني چې ګواکې په پراخه توګه د هلته د ځنګلونو وهل روان وي او دوی دې پر سترګې پټې کړي وي. اشتیاق مسید رپورٹ را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریڈیو ته ویلي دي چې د تحصیل تیارزا کونډې غره سیمه کښې د قیمتي ځنګلو ونې اور سوځولې دي او په بدر سیمه کښې ځنګلو کټایي راونه دو. خو د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره څه هم نه کوي. د کونډې غره ځنګل کښې د اور لګېدلې پېښې په باره کښې د تحصیل تیارزا سیمې اوسیدونکی فیدا محمد مشال ریډیو ته ویایي.
سوری زمخ شه د میره د کونډه غره چې کیمه علاقه د پداشه یور ولاګه د مدویری زې یو پنا پاتې بیا د یور مر شخپل پخپلا د برنره سه هم بیا په دغه علاقه شه یور لاګه د چونکه کونډه غر ستر غار دای پداشه د شبالوت ونې دی یعنی چېرې دو پرشه وسارا شوان دای ګورګورا دو انتهایی کې ماتی ځنګل دای برنه چې کیم یور لاګه دلای و دا هم پخپل پخپلا مر شوای دای د حکومتي چارواکي هم سره دا څنګه شته دای چې هغه په دغه شه تکر دار ادا کړی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمه دوا اوسیدین کی پخپلا سیمکشه دیکی ماتی ونو کٹائی پا باراکشه ویایی.
اب عبدالرحیم خبره کاو بد چکیم جنگلات ای دغه ډرا زیته کټای راونا ولکا د شریانه ونتا لارې مانی پورا سله ورغه پورا د جنگلات کټای راونا دو پویا تا چونه چې می دی ا چړې ورتای ای او ناشکار ورتای ای بدر علاقہ ډېر خلطا پاتا د چ ډډ را سخت اپشن یت چې دغه ناشتر او چړې پوا جاتا را اپشن یت
نو مال قسمت الله یو د ودی بدر نالا کی ما چې د جنگلات کټای راونا جنگلات
مشال ریڈیو چدے کونڈے غرض جنگل اکشے اور لگی دلو پیشے اودے بدر سیمے جنگلو کٹائی پباراکشے دے سویلی وزیرستان جنگلاتو محکمے مشر وادت زیشان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زعوب کشے وویل
سوک سگریٹوز کی سگریٹو گوڑ رہی ہے آج کمپی سے کوکنگ دے پر بار کسان روزی سا غطر کی ماندی ولی خیزام و سم دے نو دا ون ہگا کش کی پانی رو گو دی جسٹ یو کلک واری پا زاقی دے ولی ہے اول اور لگی دے مخل کو اویر نیس نیشتان پاچنے کی پر اور لگی دے لے انہیں تم انو سائن نہ دے کرے وقت پر نیچ چلی بن شو دان چی ورسی دے نیچ چلی بن شے ہو کونڈے غالی بتا ہوئی how it is possible چی بہت بوم رہا تا سطح مانے جی کم دے تم پا ساؤت کی انسبا آرمی تم با ان دا انٹیلیجنس والے انوال دی کو کٹائیں دی کی یو خلق کی تماشا ہے نہیں کئی دا سمپل خبر دا ہے سو کسان دی مو جرمانہ کری دی ایسی وی ہفتہ کی دا بڑھ لبل جرمانی انتے واقع دی نو اہوی چی کندر دا مختلف حربی کی کلو بی جی دا نور خلق کٹائیں کی جی سوک سنا وی پتب گیا دوی اخبال آگا بڑا سبا سی چی دوی منی مو جرمانی لگو دا دوی فائدی ہے پارا دیو کائیں دی آر سکوے ہوا نما کٹ کوائی
دے بدر سیمے اسی دن کی دا ہم اویل چکا دے جنگلاتو محکمے چارواکیو یہ پسمکشے دے جنگلو کٹائی مخنیوائی زر و نکڑی بیابا دوئی پہ احتجاج لس پورے کولے بنے مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ملک د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نوماندانو وروستی او حتمی فهرست جاری کړی دی. د ادارې چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره د کارکوونکو د روزنې او د ووټ د پرچاو چاپولو تیاری کړی دی. هم د انتخاباتو کمیشن له اعلان سره سم ټاکل شوی د پاکستان پارلماني انتخابات د فبروري پر اتم وشي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د ملک د لویو سیاسي ګوندونو مشران د قومي اسمبلۍ پر کومو چوکیو ولاړ دي او هغه پکمو سیمو کی راضی.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیډو ته د کمیشن د تاریانو په حق لباندې وایي
د دې لپاره تیاریاں بالکل مکمل دي. بیلټ پیپر چې کوم دي دا د پرنټینګ چې کوم د امیدوارانو حتمی فهرست لکه فارم 33 وته موږ وایو 33 هغه جاری شوی دی. نشانات الاټ شوی دي. د دې لپاره دا اوس چې کوم د پورینګ عملی تربیت ته هغه هم د هغه تعیناتي به هم باقاعده تور باندې چې کله دی وخت لږ قریب شي همدې ته بعد هغه
دا الیکشن کمیشن د دغه نوملړ تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته ان ای 15 مانسرینا او ان ای یو سل دیرس لاہور نه هم ولاړ دی. هم د دورور څوک چې هم تیر حکومت کې وزیر اعظم پاتې شوی شهباز شریف ته ان ای یو سل درویش لاہور او د ان ای یو سل دو دیرس قصور نه هم ولاړ دی. پخوانی د پاکستان صدر او د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف الزرداری سندھ صوبہ کې د ان ای 2005 شهید بے نظیر آباد نا او د هغه زوی بلاول بټو زرداری د دریو حلقو نه ولاړ دی چې پکې دوا سند صوبه کې ان ای یو سل سلور نوی لړکانا او ان ای یو سل شپک نوی شهادت کوټ او د پنجاب ان ای یو سل ویشتم لاهور نه هم ټاکنې کوي. دا ډول د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د دوه قامی سے حملو سوکو ان ای سلور سلوی ډر اسماعیل خان نا او ان ای 2015 پیته بلوچستان پښین نه هم ولاړ دی. پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مخکخ یوسف رضا گیلانی د ان ای یو سل اته سلویختم ملتان نه ولاړ دی. د ان ای یو سل یو کم 50 ملتان نه د استحکام پاکستان ګوند جهانگیر خان ترین او د ان ای شپک 50 راولپنډی خار نه د عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد ولاړ دی. دغه ډول پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسر گوهر علی خان ان ای لس منیر نه او پخوانی د قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ان ای 12 ثوابه حلقې نه ولاړ دی. د جمعیت اسلامی مشر سراج الحق پل پلرانی حلقې ان ای شپک دیر نه ولاړ دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د ان ای 25م 400 نه همدایات ګوند او پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ان ای 25م مردان نه پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور د ان ای 23م پیښور نه ولاړ دی. پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین مشر پرویز خټک د ان ای 3 نو خار نه هم او د دوه صوبایي څوکو پی کې اتا تیایم او پی کې اوه تیایم نه هم ولاړ دی. د پختونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزه بلوچستان صوبه ان ای 203 پیتم نه ټاکنه ته ولاړ دی. د دمنره چې الیکشن کمیشن ټول هیواد کې پاتم فروری امه ټاکنه اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات په مرکز منګوره کې د وی غیر سرکاري ټولنې پر ماشومانو د تشدد او جنسي زورونو پیښو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي په مخه د وی غونډې تابع کړې وه. د غونډې ګډونوال وویل پر ماشومانو د تشدد له پلوه پاکستان په نړۍ کې پر دریم نمبر حسابېږي. دوی زیاته کړه چې په پاکستان کې هر ورځ له ماشومانو سره د تاوتریخوالي لسګونه پیښې رپورټ کیږي او له حکومت سره سره ټولنه هم باید د هغو په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره کې د ځایي بشري حقوقو ساتنې ټولنې د اویکنینګ لخوا جوړ کړی شوی سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو، ځایي د خیر ښېګڼې ټولنو غړو او خبریالانو ته وویل شول چې پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه هیوادونو کې په دریم نمبر دی کوم کې چې د ماشومانو سره زیات تشدد کیږي او زورور کیږي. د سیمینار مشر عرفان حسین بابک د بیلابیلو ادارو تحقیق شوی رپورټ وړاندې کړو چې پکې په ماشومانو تشدد او بیا جنسي تیرو سخت اندېښنې څرګنده کړي. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
تیس کال تیر شوی دی نو ساحل اداره دا یو داغو د ډیټا مطابق ماشومان د استحصال کیسونه ټوټل 4253 کیسونه رپورت شوی دی. په دې کې چې دینو 2123 چې دی دا صرف جنسي استحصال د ماشومانو دی. نو دا یو ډیر غټ المیه ده. دغه شانتي زموږ سره چې د ضلع سوات کم فګر دینو 40 کیسز پر اوس کالي ماشومانو د جنسي استحصال رپورت شوی دی. نو ډیر غټ المیه ده. یو دې ته لکه توجه ډیر زیاته پکار ده. زموږ په دې پروګرام کې به هم مونږ د یوت سره د نوې کول سره د دې په اویرنس باندې بیا د مختلف ادارو سره د دې په روکتام په والی سره په یو مثبت کردار د معاشري په ادا کول په والی سره به په دې کې مختلف اکټیویټیز او ایونټس پلان دي.
سیمینار کې شریکي د ځای ماشومان حقوقو ساتنې ټولنې تحقیق څنګه مشره نازیا وای چې دوی ته په ماشومان تشدد او د زورونې یو شمېر رپورټونه ارکیږي، خو ډیر رپورټونه داسې وي چې په هغه نوټس نه غسته کیږي او نه مشران دغه مسله پولیس ته وړي. دا وای هر هغه ګام چې په ماشومان بدلږي هغه تشدد او زورونه ده.
انسان دے وغت معشوم تے غلط لاس اوڑی غلط زے کے اغا بد دے اور یا اغا سر غلط طریقے سے رویہ کی یا اغا تا غصے کی وخل کی اور بغیر وجہ ندام غلط تے جیسے ہم معشوم مینٹلی فزیکلی دوڑ تریٹ کی گی اگے نے علاوہ یو معشوم سر غلط روانی اور اغا اغا پل موٹ پلار طویل نشی د یری پ وجہ نو دے مطلب دار چے اغا موٹ پلار مون تے پکار جی مون اگی دو نہ پوی کو چے معشوم سر تے دون دخر و یہ ساتھ چے اغا خپل درد تکلیف پل راضی او توستا اسانے سر ویل شی.
سیمینار تا وینا کون کی د بشری حقوقو ساتنے ٹولنے غڑی شمشیر علی ویل چے پاکستان او بیا خیبر پختونخوا حکومت 1300 کالو کې په ماشومانو تشدد کوونکو په ضد قانون سازی کړي چې چا سره هم زیاتې اوشي پولیس ته دی ورشي هغه ته به قانوني مرستې ورکوي، خو ضروری دا ده چې په دغه لړ کې په خلکو کې پوهه راشي.
په قانون کې دا دي چې داسې قسم کیسه چې کم رپورت شي چې کم پاغه کې د ماشومانو استحصال شوی جنسي استحصال شوی پاغه کې مختلف سزاګانې دي چې پاغه کې سزای موت سزا هم شته، پاغه کې د 10 سال د 14 سال د 8 سال قید سزا هم شته، پاغه کې د 50 لک روپو پر د جرمانې سزا هم شته. هم مسله دا ده چې یاره خو زمونږ امپلیمنټیشن چې کوم دی د قانون په دې کې لږ کمزوري ده، او بل دا چې زمونږ عام ولست کم چې کوم دی پته نشته دی چې یاره قانون شته کنه. د دې حواله سره په قانون په باره کې آگاهي په عام ولست کې پیلاوال ډیر ضروری ده.
سیمینار په اخر کې ویل شو چې یاد ټولنه به راتلونکي دوه کال کې سوات، ملکن، چرسدا، چترال او شنګل کې د ماشومان حقوقو په اړه تعلیمي ادارو، مدرسو، پولیس، خبریالان او ټولنه کې پوهه راولي او په دا اړه به د یاد خلکو سره په ماشومانو د تشدد او زورونې مخنیوي په اړه مشورې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه به اورو. پاکستان نن له افغانستان سره تجارت تړلې لارې بیرته پرانستې. د تورخم غلام خان خرلاسو او انګور ډې پر لارو یو وار بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پیل شوې. د پاکستان د جنوري پر 14مه له افغانستان سره تجارتي لارو د تړلو پریکړه کړې وه او هیڅ افغان ډرایور ته اجازه نه وه چې پرته له پاسپورټ او ویزې پاکستان ته داخل شي. بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو او جبري له درکړې پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچ پالانو پرلت نن ختم شو. د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ د اعلان نن د اسلام آباد پرسکله مخې ته په یو خبري غونډه کې وکړ. هغه وویل چې پر دې ملګرو فشار و چې خپل احتجاج ختم کړي او زیاته کړه چې دوی به هغه رویه یاد ساتي کې مسجد الله درک بلوچستانو له کورونا سره د اسلام آباد احتجاج پر مهال وشوه. پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي د راتلونکو عام انتخاباتو د څارنې لپاره به نړیوالو څیړونکو خبریالانو ته بلنه ورکوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې انتخاباتو پر ټاکلې نیټه کېږي. هغه زیاته کړه چې حکومت تر اوسه نه سلوي خبرنیو خبریالانو او څارونکو ته ویزي ورکړي دي او د ځینو نورو پر هغو کار روان دی. د بحرین نړیوال سازمان په افغانستان کې طالبان حکومت غوښتي چې د دوی سره بندي د بشري حقونو فعاله منیزه صدیقي زر تر زره خوشي کړي. د ادارې ویلي د صدیقي روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طبي اسانتیاو ته هم هغه لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت پرون په یو راپورټ کې وویل طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د 1400 سرغړونو نیمایي هغه له بندیانو سره د شکنجې او نورو ظالمانه او لسپکاوي ډک چلند په اړه دي. خو طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې دوی نامه دا رپورټ ناسم بللی دی. او د اسرائیلو پوځ نن وویل چې په غزه تلانګه کې په حمله کې د دوی 21 سرتیري وژل شوي دي. د پوځ په وینا د برید د حماس ډلې پر ضد د دوی د درې میاشتنۍ جګړې تر ټولو خونړی هغه دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. بلخوا اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د حماس خلاف به د بریا ترلاسه کولو پورې د دوی جګړه دوام ولري. نمشال ریډیو لن خبرونه اوس پر راشو یوې بلې موضوع ته. دا تاسو څنګه چې په خبرونو کې واردل همدغه خبر په رپورټ کې د ته هم وړاندې کړو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو تفتیش په اړه نوی رپورټ خپور کړی دی. سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو موسسو د څېړنې مقررات له پامه غورځولي دي. سیګار او د امریکا ځینې استازي اندېښمن دي چې طالبان په موسسو کې خپل کسان مقرروي او یا د موسسو په جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپله ګټه کار واخلي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو موسسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسۍ یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتخاب کړي چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا 13 میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو موسسو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنا دی چې د ادارې اتو غیر دولتي موسسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 40 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانانو سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته کړې. په تېرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالاتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي موسسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو لاس ته رسیږي د امریکایي استاجو اندېښنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسني راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 2 خپور کړ یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د په اصطلاح اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار په راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغو مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا یې په خپله دا مؤسسې ایجاد کړي څو وکولی شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي، بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره یې همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې وې چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو مؤسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
په منځنی ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 سمندري اډې کمانډان ویلي ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې حوثي اغیان یې پر بیړۍ کوي. پر غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیل سره هم مهاله حوثي اغیان په سره سمندرګي کې ګڼې کښتۍ د ډرون او توغندیو بریدونو هدف ګرځولي. دا په داسې وخت کې چې د امریکا او برتانیا پوځونو د جنورۍ پر 2 په یمن کې هغه یو شمېر ځایونه په بمونو وویشتل چې د ایران د ملاتړ لرونکو حوثیانو په استعمال کې ول. د دې هیوادونو جنگی بیڑے و الوتکو لس روز وړاندې هم ورته حمله کړی وی. بیا هم تفصیل سفیلا ستانک زیرا کوي.
په منځنی ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو لوړ پوړی قماندان امیر البحر براد کوپر وایي پر کښتیو د ایران بریدونه له فارس خلیج او هرمز تنګي څخه اوس ټول منځنی ختیځ ته خپور شوي. هغه د دوشنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس ته وویل ایران په غزه کې د وروستۍ جګړې په جریان کې د یمن د حوثي ملیشو په مټ په کښتیو باندې په بریدونو کې ډیر مستقیم ښکیل دی. هغه بیا د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه وکړه چې آیا ایران په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې د حوثیانو د انفرادي بریدونو لارښوونه کړې که څنګه. ایران او حوثي ډلې تر اوسه په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 بیړۍ د قمندان څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 بیړۍ قمندان د ایران اسلامي جمهوریت د نیابتي ځواکونو د ګواښونو په پراخولو او له سره سمندرګي څخه د هند د سمندر بلې غاړې پورې د وسلو په ویش تورن کړ. هغه بیا خبرداری هم ورکړ چې امریکا متحده ایالات ایران پر کښتیو د وروستیو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مسؤل بولي. حوثي اغیان یوه شیعه ملیشیا ډله ده چې له 2014 کال راهیسې د یمن پلازمینه سنا په واک کې لري او له 2015 کال راهیسې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره چې د یمن د جلاوطن حکومت ملاتړ کوي په جګړه بوخته ده. دغې ډلې له 2 میاشتو راهیسې د حماس د سخت دریځ ډلې په ملاتړ چې له اسرائیلو سره په جګړه بوخته ده په مصر کې د سویس کانال په اوږدو کې پر کښتیو لږ تر لږه 40 بریدونه کړي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل ده. د یمن حوثي اغیان هم په دې وروستیو کې د امریکا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل شوي. متحده ایالاتو د برېټانیا په همکارۍ په وروستیو ورځو کې د حوثي اغیانو پر پوځي اډو او هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې د یمني سرچینو په خبره تر اوسه له 15 کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو او په سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د سمندري ګزمو له زیاتېدو وروسته داسې ښکاري چې د حوثي اغیانو لخوا پر کښتیو بریدونه کم شوي، خو لا هم ډیری کښتۍ دې ته اړ دي چې اصلي لاره چپه کړي او د سویلي افریقا له لارې خپل سفر وغځوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د بلوچستان حکومت وایي په ملک کې د راتلونکو عامه انتخاباتو پر مهال به د صوبې په حساس پولنګ سټېشنونو کې یا ځایونو کې نه یوازې امنیتي سرتیري ځای پر ځای کوي، بلکې څارګري کیمرې به هم لګوي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د راتلونکو ټاکنو وړاندې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. هلته پر یو شمېر سیاستوالو بریدونه هم شوي دي. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین د انتخاباتو په تناظر کې امنیتي حالاتو ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردان ډوم کې ویلي دي چې حکومت به په صوبه کې د عامو انتخاباتو یا ټاکنو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کوي. نوموړي د خبره د جنوري په 20 نیټه د ډیرا مراجم علي د دورې پر مهال د ځایي خبریالانو سره په خبرو کې کړې ده د الله وزیر د دې خبرو څو ساعته وروسته د کوټ څخه 800 کیلومتره لري وسوی لور ته د بلوچستان په کیچ ضلع کې د دشت کوډان په سیمه کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د بلوچ ملتپاله نېشنل ګوند پر کاندید او پخواني صوبایي وزیر لالا رشید پر موټر باندې ډزې وسوې چې له امله یې موټر ته زیان رسېدلی دی. خو نوموړی خپله او په موټر سپور سینیټر اکرم دشتی خوندي پاتې سوی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند مرکزی سکتر جان بلیدی ویلی دی چې د پیښو وروسته پر دوو موټر سایکلانو باندې سپاره څلور وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي.
لالا کی دشمنی نه ہے کسی لالا کا ہے دوسرو پہ لالا پہ ادار رینشن کمپین میں تھا یہ ٹو
دا لالا رشید بلوچ د هیچ سره دشمنی نسته. د د توان په خلکو په صفات دی او لالا د صوبایي اسمبلی پر حلقہ وګشت کې څخه د نېشنل ګوند پر ټکټ باندې د صوبایي اسمبلی امیدوار دی. د تربت پیښې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتونه او بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکي کاندیدان د ویرې سره مخ کړي دي او ویلي دي چې د فروری په 8مه نیټه کېدونکي عامو انتخاباتو مهال په کار دی چې حکومت امنیت ټینګ کړي او دا ډول ووټران یا رایه ورکوونکي بې له څه خوفه بله رایه ورکړي. په دې اړه د مسلم لیگ نون ډلې سره تړاو لرونکی د کامی اسمبلی پر حلقہ این اے 224 کاندید اجی ارز محمد بڑے سی وای
سکورټي خو تاسو معلوم د بازار ټیم چې کته وې سکورټي په لاس د سریاب څخه ډینجر معلومی شو ولې چې سخت حالته د سکورټي خفشات ست خو موږ دا مطلب سکورټي چې د پولیسو د لویز د دې سره خو موږ تقریبا ساغ نسته فلال امید نو موږ فلال خپل پرایوټ سیسکوم د سکورټي او زموږ لایسنس یافته چې هغه وېپنز دی مشترک سکورٹی اند موږ فلال خدا غسر گزار کو خو گورنمنٹ سره موږ دغه گزارش ده چې کم سے کم سیدا د سکورٹی باید هغه اف سی راسي یا مطلب د سی آرمی ټایپ ولې چې خاص کردا سریاب سیدا د کمپاین په ټایم موږ ته ډیر خطرات لاګ
خپل د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی د جنوري په 12مه نیټه و مشال ریډو ته وویل چې صوبای حکومت د تربت یا کیچ د پیشي په اړه د پلټنی کار پیل کړی دی.
زمیت پکله موږ هڅه کوو چې د کوم اساس ګونه دي دا غول لپاره امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کو موږ نوی پولیس استخدام کړی دي ځینې هغه چې ریټایر شوی دي هغه ته دنده ورکوو چې په خاباتو کې برخه واخلي او د امنیت ټینګ په دا ورځ باندې
بل پلو ته د تربت په پیښه کې د تورونو نڅرګندو وسلوالو کسانو په ضد پولیسو مقدمه لاسلیک کړې ده خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. البته په تیرو وختو کې د بلوچستان په مکران ډیویژن کې د دغه ډول زیاترو پیښ ذمواري د بلوچ وسلوالو ډلو لخوا په وار وار قبلې شوي دي. دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د راتلونکو انتخابات پر مهال امنیت ټینګ ساتل د حکومت لپاره د یو چیلنج څخه کم نه دی. په دې اړه په کوټه کې خبریال سید علی شاه او مشال ریډو ته وویل
د پخوا په مقابل کې اوس د امنیت وضع ښه ده
لیکن د بلوچ وسلوالو ډلو لخوا بریدونه مخله نه دي ختم شوي.
کم برید شوی دی ظاهر ده په مکران کې دی ډیسټریکټ کیچ کې دی دغه علاقو کې تاو تریخوالی زیات دی. کم چې بلوچ وسلوال ګوندونه دي هغه دالته وقتاً فوقتاً دالته اکټیویټیز کوي نو وختي تاسو ولیدل چې کم اسلم بلیدی و پر هغه باندې اټیک وسو بیا اکرم دشتی او لالا رشید پر دوی باندې اټیک وسلو نو زما په فکر سره خاص کر په مکران بیلټ کې چې دی الیکشن اکټیویټیز د دې بریدونو بعد متاثر کېدلی سي او بیا نور بلوچستان چې کومې سیمې دي هلته امنیت دا وخت خو بهتره دی. البته داسې دی چې دلته د ایالت چې کوم حکومت یې هغه هم ډېر زیات ګامونه اخیستي دي یعنی په ټول بلوچستان کې دا وخت ایمرجنسي صورتحال دی. په کار خدا دی چې کوم لیول پلینګ فیلډ دی دا و ټولو سیاسي ګوندونو ته ورکول سي.
د دې ورده چې د دې څخه لمخه په خوزدک مستونګ او ډیربوکټ کې د انتظامی چارواکو لخوا
په دې وروستیو کې تھریټ الرټ خپور شوی دی په کوم کې چې سیاسي جماعتو بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکي کاندیدان ویلي وو چې هغه د انتخابي کمپین پر مهال د احتیاط څخه کار اخلي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د شمیرې له مخې به دا کال د بلوچستان څخه د کامی اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 150 چوکیانو 350 لکه 1000 څخه زیات ووټران رایه ورکوي. په دوی کې 1.5 لکه نارینه او 3 لکه ښځینه رایه ورکوونکي شامل دي.
ترین رپورٹ ہو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه په دې صوبه کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره لنګران صوبایي حکومت د امنیتی ځواکونو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمې د امنیت لپاره د نورو پرتله ډېرې حساسې ګڼل شوې دي. په دې صوبه کې وار لمخه د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره پر ولاړو نمایندانو ځینې خونړي بریدونه هم شوي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا په سوات ضلع کې پولیسو د 969 پولینګ سټېشن لپاره 6000 امنیتي ځواکونه په ځای کولو اعلان کړی چې پکې 128 پولینګ سټېشن انتهایی حساس او 1416 حساس ګرځولای شوي. پولیس وایي چې د هر علاقې امنیت په بنیاد ځواکونه په ځای کوي. په دا اړه د ضلع سوات پولیس مشر شبی الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وایي
چې کوم سکیورټي کنسرن دی، سکیورټي د پاره ملیټنسي پوینټ آف ویو سره او پولیټیکل چې کوم دلته مخکې ګریوانسز پاتې شوي دي هغه د پاره موږ کمپریهنسیو پلاننګ کړی دا او ان شاء الله د زموږ پولیس چکم دی هغه مکمل تیار دی او د دیش کین سرا سرا زتا استو دا او ام چې د موږ فیمیل هم ډیپلای کو لګیا وو کوشش وکاو ان شاء الله چې پورا پورا من طریقې سرا 8 تاریخ ته ان شاء الله چې څنګه موږ ته ټاسک ملاو دی او کوم چې د ګورنمنت احکامات دی چې په ډیسټریکټ سواد سے هم نور ملک په شان باندې په امن باندې ان شاء الله الیکشن وشي.
پیخور کې د مشرق ټی وی خبريال محمد پیم وای چې خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه امنیت برابر دی، خو بیا په خوانی قبایل سیمو ضلعو کې امنیت خراب دی او دغه د امنیتي ځواکونو لپاره لوی چیلنج دی.
یو بنو ډیویژن چې کې بنو دی لګي مروت دی او هغه سره شمالي وزیرستان دی، او بل دی خان ډیویژن چې کې دی خان دی ټانک دی اپر او لوور جنوبي وزیرستان دی. دغه ځکه مسلې ډېرې زیات دي، په پولیس باندې حمله کیږي، په عام خلکو باندې حمله کیږي لګیا دي، په سکیورټي فورس باندې حمله کیږي لګیا دي. مولانا فضل الرحمان صاحب پگاڑی میں حملہ اوشوا، محسن داوڑ صاحب پگاڑی باندھے حملہ اوشوا، یو آزاد امیدوار جلے شو دغه زغنو کې الیکشن پرامن طریقې سره کې دل دایو غټ چیلنج دی سکیورټي ادارو د پاره دی او پولیټیکل پارټیز د پاره دی. بل طریقہ دارا چې زمونږه سکیورټي ادارې دی وخت ډیر زیات ویجلنت دی. موږ ګورو چې مولانا فضل الرحمان صاحب ویزټ چې کوم افغانستان ته دا هغه اثر به مونږ تخکاری، نو دا هغه اثر مونږه د سکیورټي تناظر کې خامخا کتی شو او دا هغه مونږ غنښ بیلولې. نو تمه دادا چې عام انتخابات کې درنه به صورتحال خوي بهتر به وي، دومره خراب به نه وي.
په کال 2008 او بیا کال 2013 عام ټاکنو کې په خیبر پختونخوا کې یو شمېر د بدمنې پیخي مخې ته راغلي وي چې پکې عام خلکو به شمول ټاکنو کې برخه اغستونکي په هدپی وجنو او بمی چاودنو کې وجلې شو ول. دا ځل تما سرګندکی چې د تیر وختونو په نسبت به په خیبر پختونخوا کې ټول ټاکنې پر امن وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې بیا خځې شکایت کوي چې دوی د انتخاباتي کمپاین پر مهال او بیا وروسته د انتخاباتو پر ورځ چې کله دوی رایه چوي هغه کې خپلې خوښې ته نه پرېښول کیږي. د خیبر پختونخوا کې چې کوم د انتخاباتو کمیشن دی د دفتر په ځینو سیمو کې د خزینه ووټرانو د روزنې لپاره بیا ورکشاپونه هم ترتیب کړي دي وخت په وخت. په دغه اړه شبیر احمد جان موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
د مشال ریډیو قدرمن دونکو څنګه چې دا سپتره په 8 فروری باندې ټول هیواد کې ټاکنې روانې دي، خو موږ وګورو په خیبر پختونخوا کې اکثره زنانه د ووټه چولو نه بې برخه پاتې کیږي، یا چې کم ترنوټي هغه د زنانو ډیر زیات کم او لږ راځي. په 400 کې د الیکشن کمیشن لخوا د زنانو لپاره د دې خبرداري حوالے سره د بیداری حوالے سره یو پروګرام را جوړ شوی دی. نو راځي چې وګورو د زنانو سره ولاړ دي دوی بر سر خپل پیژنګلو مو کې بیا به د خپل ستونزې خپل نظر باندې سره شریک کړي.
السلام علیکم، زمانم نگین دې او اگرپایان سره تعلق ساتم، مختلف این جی او سره کار کوم. اب د اوټ حواله سره مشکلات دای چې اکثر دا سی وی چې ډیر پولینګ سټېشن دا کلی را بهاري نه خزي نشیت لری وی، اکثر دا سی زنانه وی چې اغه کور نه اجازه ته بالکل نه ځکه نه وی چې یو وی چې ماته به اوټه چوي، بل وی چې ماته به اوټه چوي، او بل دا چې لکه مطلب دا سی خزي وی چې اغه واده شوی یو ځای کی وی او اوټه بل ځای کی وی، نو اغه لکه ډیر زیات غټ مشکلات دي.
خبره سو دا غنه چې اوس هغه وخت یې زنانو هغه به هغه چاته چې کوم ته خاون یارو یا پلار وای دا مسله شته دی اوس.
او جی اولی نشته، مونږ په خپل په قجوره کې نغه کولو کمپاین هم چالو چې مونږ ته پوسو کو خدونه چې تاسو به اٹھ چاته چوي هغه به چې زمونږ رور زمونږ پلار یا زمونږ خاوند چې چاته اٹھا چې هغه کسته به مونږ اٹھا چو چې مونږ بچرته لاړو مونږ وته چې نتا د خپل مرزه مالک تاسو ار چاته اٹھا چول شي هغه به چې نه مونږ به د دې په مرزه باندې اٹھا چو.
نذیر پرستا په خلص کول پکار دي تاسو لکه حکومت ته کچاله چي دي سياسي شور را پیدا شي رضا نه خپل سوچ خپل راي ولري
چې دا کم دا کورونو سړي دي کنه دي اويرنس کول پکار دي ورتویل پکار دي چې لکه د دین څخه حق ته دي خپل حق ته پرې دي چې کم دي کې اوټ دي اچول غواړي چاته اچول غواړي دا خو لکه مطلب غوامي نه ده چې تاسو وتوي چې دي نه لار شي الته کې دغه شي
مننه مرم تاسو خپل په جنګونو بیا ته څه مشکلات زنه نو تر وټ اچولو سياسي عمل
بسم الله الرحمن الرحيم زمانو تاجمري زو سوشل ورکر ما د دې خپل سم کلو کلچر دی بخي وزنانو بالکل اوټ نه چولو د مخ کې نه پکې ډېر بدلون نه غل دي او دونه مونږ زنانه اویر کې چې نه اوټ اچول چې دي دا یو قوم پر زر تاسو اوټ چوي خو چې کوم مشکلات دي نو کې هو غړټه او جوحات یو دار چې پولیس سټېشن خبره ده چې پولیس سټېشن کې رش ډېر زیات وي د کې مازورانی وي د کې بوډېګان وي ستا کور نه خلک وته چې مپر دی خو بیا مزنانه پسنه طریقه پلار یارو رضا کې وي لاړ شي خو چې زنانه کوم پولینګ بوټ دي نو هغه مخ ته بدوم نه ولاړي چې بشمار سو
دا راته لګوي مونږ ګورو ډېر زنانه زموږ پر بختنو لاخو کې داسې چې نارینه وته کومینو هغه پارټي ته وټه چې هغه کینډیډیټ یې هغه ارسي تزرانو خپل غرا یو اوپین یا خوخه نوي دغه د پرتاسو غنه چې زنانو لګ پدی پویدل پکار سیاسي شو پکار چخپل خوخه کی ضرور نه چې ما پلار زما رور زما خاون سوی بزکو
نه زه سره خو زکه اتفاق نو کوم چې وی با 3% داسې وی چې بالکل هغه نه سره وټه چې خو لکه چې مونږ زمون کار په پیډ کې دي بس زنانو کې یزو تا اکثر ویم دا یو مقلی ده چې دې ته خاون دا وی نه نو دا به سره اون خلی کنه زه به دې ته چم ال ته خو ته نه خاون خبر نه دی یا ته نه پلار خبر خونه دی کنه ته اوټو اچو
قدرمن اردن کو دغه د زنانو خبره خو تاسو ور د خو سره نارینه سره په کوم خبره کوچره دا غوي د خپل زنانو د حقونو د پاره د وټ حق ته پاره ځکه چې غلي غلي د خپل نارینه نه مکوړي نو ګور چې دغه نارینه اوسه نظر دې سپ وختن لري اسلام شجی تاسو هر کله وي مشالېډو کې خپل په جنگلو برته او کې به برته دا وای چې زمګر دې پښتني سیمې زنانه ګله لري چې د خپل کور یا خپل نارینه دې اکثر د وټ چول نه منې کې یا خپل خو کینډیډیټ لا وټ چول نه منې کې تاسو به حیثیت نارینه سب وای دغه
ګلوی سلارده مینامه د هر چا خپل جمهوریت حق ته کاغه رور دی او کاغه بچی دی او کاغه خزه دی او کاغه لور دی چې چا کم کینډیډیټ خوخي او کم پارټي خوخي پکار دی چې ولا او اوټور کی او داغي مجبور کول او یا داغي د کول دا ما تخپل خبره نه کوي جمهوریت کې دا خپل وګ جمهوریت سوتن دی ته ما رور یو کته یو پارټي خوخي ته داغي لا اوټور کې دا ما کوم پارټي خوخي دا باغي لا اوټور
ته وي سب تاسو خپل خپل کور کې بس تاسو زنانه وي ماجمانه بمبي د کور خويند بمي تاسو خپل هغه ته د حق ورکړې او د ملي چګنې په خپل سیاسي شعور لري چې خپل خوخه کستوټ ورکې دانه چګنې زکه مغړم یا خپل د کم غړې ورو کم غړې
مثال زړه د پیپل پارټي ورکړې منو کور پیپل پارټي منشور دا وی خوخه نو خامخه به پیپل پارټي له ورټ ورکې خو کدا وی سوچ کې دی چې مطلب دا چې د پلانې پارټي خره د ملت لپاره خدن او زماره طرفه خو ته بالکل زیادت ته
خضرمن اوردون کو د غرزنانو خبره تاسو ور د وټران اوس مون سره ولاړ د 400 د الیکشن کمیشن مشره میډم سفیا هغه نه پښتنه کوي چې د دغه زنانو چې کوم ستونزو وینې الیکشن کمیشن د دې لپاره د دې کمی د لپاره د هور د لپاره څنګه نه پورته کوي ډیر مننه تاسو
الیکشن کمیشن اف پاکستان مسلسل مختلف پلیټ فارمز په ثرو باندې د ووټر اډوکیشن کار روان کړی دی په دغه سلسله کې موږ مختلف تعلیمي ادارو ته ځو جنکو کالجونو ته ځو یونیورسيټیانو ته ځو سکولونو ته ځو هایر سیکنډري سکولز ته الته کې خلک خبرو خصوصا چې کوم زمونږ زنانه دي چې هغه ټول موږ اپروچ کوو هغه موږ هغه د نمرسته وکړو چې د الیکشن پر ځای همت وکړو پولیس سټېشن ته راشي الیکشن کمیشن اف پاکستان په داسې علاقو کې چې کوم ځای کې زنانو د ووټ شریکه مده دغه د ووټ رجستریشن شریکه مده الته کې موږ نادر سره په تعاون سره د نادر ګاډي ریګو او الته ای ته په ډور سټپ باندې دغه د صرف شرکت کارت جوړ وسې لاس په لاس د ووټ اندراج هم کوو
اخر په خپل کوم مډم موږ کتلې په دې صبح کې زموږ ځینو کې د پاټو ترمنځ له ځنانه او شګریمنت په څیر زموږ زنانو باندې را بازو په دې کې په یو ځای بل ځای کې خور کوم شي دغه مخنیوی لپاره یا دغه بیا خلاف کاروي د پرسپان یا
د الیکشن کمیشن کوم اکټ 2017 دی سیکشن 9 دی هغه باقاعده دا شیز ډیل کوي چې یو د تحریری یا زبانی معاهده وی چې هغه په ذریعہ باندې زنانه یا بل څه خاص طبقه تاسو د ووټ نه منې کوي نو الته کوم دی خلاف اکشن اخلو او کوم سټیشن مخصوص پر سټیشن وی یا مخصوص علاقې الته کوم الیکشن میکو کړی دم کوو
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې صفحې مو دی 15,215 2,110 1,930 او 15,530 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو، پاکستان کې د مېرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي سرکاري کمیشن پرون پېښور کې د صنفي تضاد په اړه یو سیمینار تابع کړی و. د سیمینار ګډونوالو په خپلو ویناو کې وویل چې په خیبر پختونخوا کې لا هم 80% نجونکۍ له تعلیمه بې برخې دي، او د کار په ځایونو کې هم ښځو ته د سړو برابر تنخواګانې او نور مراعات نه ورکول کېږي. دوی زیاته کړه چې د دې حالت د بدلولو لپاره باید پر اړوند حکومتي ادارو فشار واچول شي. تفصیل د عظمت علي شاه په رپورت کې.
پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو سرکاري کمیشن وایي چې په ملک کې یو کم 20% زنانه د غربت د کرخې نه لاندې ژوند تیروي، او د غشمیره په خیبر پختونخوا کې 50% ته رسیدلې ده. د جنوري په 28 نېشنل کمیشن ان سټېټس فار وومن په خبر کې د صنفي تضاد په اړه یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي، زده کوونکو، زنانو او عام اولس هم ګډون وکړو. د یاد کمیشن مشر نیلوفر بختیار مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د زنانو ستونزې له نورو صوبو سیوا دي، نو له دې وجه د صوبې د بینکونو سره د کاروبار کوونکي زنانو ته د ارزانو قرضې ورکولو په اړه خبرې شوې دي.
په پاکستان کې په سلورو غریبو کسانو کې 3 زنانه دي، خو په خیبر پختونخوا کې حالات له دې هم خراب دي. مونږ چې کله دلته د غربت شمیرې وکتي، ډېرې اندېښمنونکې شمیرې دي. مونږ نن په دې خبرې وکړې چې په خیبر پختونخوا کې ښځو ته د بنیادي سهولتونو ترڅنګ د کار کولو ستونزې دي، نو په هغې به حکومت سره خبرې کوي.
د کال 2023 د ګلوبل جینډر رپورت تر مخه پاکستان د صنفي تضاد په اړه د 1,60 ملکونو په لیست کې په 1,20 نمبر دی، کوم چې ښایي په ملک کې زنانو ته د سړو برابر حقونه نه دي ورکړل شوي. سیمینار کې شریکې ډاکټر سبا خټک چې د زنانو د ستونزو په اړه څېړنې هم کوي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د زنانو شمیره د سړو نه زیاته ده، خو بیا هم په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونه صرف 15% زنانو ته د الیکشن کولو ټکټونه ورکوي.
خزو ووټم ضروری ده، دام ضروری ده چې خزې دې ووټ واچي. زمونږه خو بداو چې مخکې به کلی لیول کې پارټیانو یو بل سره دغه وکړو چې خزې به ووټ نه ورکې، تش سړی به ورکې. دا به هغه اګریمنت شو، دا الیګل شو. خو نن هم چې دین ولې چې پولیټیکل پارټیانو ته ویلی شو چې تاسو به خزو ته ټیکټونه ورکوي، لکه تش ووټ حق نه، د ټیکټ دغه نو هغه ورته داسې ځایونو کې ورکې چې چرته کې هغه خیالي چای بنل غټي.
سیمینار ته راغلی یو بل زنانا مریم بیبی چې د خويندو کور نومي غیر دولتي ادارې مشره ده، مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د زنانو تر ټولو غټي ستونزې د تعلیم نشتوالی دي. باید کورانه دي د تعلیم سره په وراثت کې هم خپل حق ورکړي.
جنه کې د سکولونو زیاتې بهر دي، د الکانو په مقابله کې که تاسو وراثت خبرو کې نو هم خود ته نه ملوي کې لګیا دي، نو په هر ستا باندې موږ جنه کې او خود پاتې راغلي دي. کنه
ګلوبل جینډر رپورت وایي چې تیر کال پاکستان کې زنانو ته د سړو په نسبت د یووالي حقونه ورکولو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دا کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې د زنانو په آمدن کې 3% او په تعلیم کې هم 15% اضافه راغلی. رپورت کې ویلي شوی چې په ملک کې 30% زنانه تعلیم او 10% د خپل صحت په اړه فیصله کولی شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.